غرمې 12 بجې شوې اوریدونکو د مشال ریډیو په دیو بل خبري غړای کې ز هارون بادشاه یو ربیا له تاسو سره سلامونه مې ومني. په خبرونه کې د شمالي وزیرستان د انتظامی چارواکو د هغه اداو پاړه اوري چې وایي په دغه سیمه د افغانستان له لوري ماټر ګولې وشتل شوې دي. دا هم اوري چې په خیبر پښتونخوا کې فعال بیلابل سیاسي ګوندونه د صوبې د نگران وزیر اعلی د ټاکل کېدو پاړه سوایي. د یو شمیر نورو رپورټونو ترڅنګ په جلوزو کډوالو کیمپ کې میشته د تیرا د یوې کورنۍ او د پښتو د عمر خوړلو او بې وزلو هنرمندانو د ستونزو حال هم درکو. خو ورزو اول ګولیاس ته چې خبرونه ترنو اورو.
لومړی د خبرونو سټ کې، په شمالي وزیرستان کې د متضاد رپورټونو تر مخه تیر ورځ د امریکا بي پايلټ الوتکو بریټ کې درې مشکوک وسلوال وژل شوې. خو ځینې چارواکي وایي چې د افغانستان له لوري ماټر ګولې وشتل شوې دي. د بلوچستان حکومت د غیر رجستر افغان کډوالو پر ضد کاروایی پیلولو فیصله کړې ده او یو نیم سل افغان کډوال یې نیولې دي. او د اسلامي هیوادونو همکاري سازمان مشرانو پرون د شام د جګړې د ختمولو په اړه د خبرو اترو غږ کړی. اوس د خبرونو تفصیل. په شمالي وزیرستان کې د متضاد رپورټونو تر مخه د تیر چهارشنبه په ورځ د امریکا بي پايلټ الوتکو په بریټ کې درې مشکوک وسلوال وژل شوې دي. خو ځینې ځایي چارواکي وایي چې د افغانستان له لوري ماټر ګولې وشتل شوې دي او په دې کې یو مشکوک وسلوال وژل شوې دي. په سیمه کې د مشال رادیو خبريال د چهارشنبه په ورځ د ځایي چارواکو او وسیدونکو په وینا وایي چې میرانشان شاوخوا 15 کیلومتر لري شمال لویدیز تحصیل غلام خان افغان پولی ته سیرمه 0.0 بانګي غرونو کې د وسلوالو یو پټنځای په نښه شوی دی چې یو وسلوال پکې وژل شوی دی. پولیسو چارواکي دا هم وایي چې په دغه پټنځای کې د پولی هغه غاړینه د ماټر ګولې وشتل شوی دی. د بلوچستان حکومت تیر ورځ د غیر رجستر افغان کډوالو پر ضد د کاروایی پیلولو فیصله کړې ده او یو نیم سل افغان کډوال یې نیولې دي. د بلوچستان د کورونا چارو سیکرټر اکبر حسین دورانی له مشال رادیو سره پرون د چهارشنبه په ورځ د دې د پریکړې په اړه ویل
دا خلک چې بیرته راځي بارډر ډېر لوی دی. هغه کې په هر انچ باندې زموږ سړی په ډیوټي باندې نس لګاوي. کریمینل اکټیویټیز کې نوال وي د دې خلاف چې موږ پوره قانوني کاروایي هغه به موږ ریپورت کوو او خلک چې دی هغه خپل رجسټریشن چې نه وکړي نو هغه الیګل مایګرنټ وي.
بل خو ته افغان کډوالو دا عمل نامناسبه بللی او وایي چې پاکستانی حکومت د کډوالو د نیولو پر ځای باید هغوی ته وخت او اسناد ورکړي. د خبر ایجنسی سرکاري چارواکي وایي تیر شپه د باړې شلوبر سیمې یو مشر د کرفیو خلاف ورزي لپاره وژل شو او په تیرا کې پر یو کور د ماټر ګولې د راپریوتو په نتیجه کې یو تن وژل شو او دوه نور ژوبل دي. یادوي چې په باړې سیمه کې تیر وګدي مدیرایسي د لشکريستان وسلواله ډلې پر ضد فوزي عملیات روان دي او په زیاتره برخو کې کرفیو لګول شوې ده. هند پاکستان لخوا مهمه استراتیجیک عربي بندرګاه گوادر انتظامی واک چین ته پر سپارلو اندیښنې ښودلي. د هند دفاع وزیر اکی انتونی د تیر چهارشنبه په ورځ بنګلور ښار کې د کې خبریالانو سره د خبرو پر مهال ویل اسلام آباد لخوا تیرونی د گوادر بندرګاه د چین یو سرکاري کمپنی ته د ورکولو فیصله د اندیښنې وړ خبره ده. چین په ژورو اوبو کې پر دغه بندرګاه چې د نړۍ د تیلو وړلو لوی مرکز هرمز تنګي سره نږدې دی د سلو میلیون ډالر نه زیاته سرمایه کاری کړې ده. چین او هند تودو تجارتي اړیکو باوجود روایتي حریفان دي. د افغانستان حکومت پرون ویلي چې په کابل کې د افغانستان د ټرافیکو د ریاست په وروستي حمله کې د لاس لرلو په تور څلور تنه نیولې دي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست پرون په یو خبر پاڼه کې ویل چا چې دا حمله تنظیم کړې وه د کابل د پولي چرخي په سیمه کې ونیول شو او له هغه څخه د ترلاسه شوو معلوماتو له مخې امنیتي ځواکونو د هغه درې همکاران د کابل ښار په بیلابیلو سیمو کې ونیول. د کابل په بریکوټ چوک کې د ټرافیکو پر ریاست په حمله کې چې د جنوري په 28 نیټه وشوه درې تنه وژل شو او 14 نور ژوبل شوي وو. تاسو د مشال رادیو نه خبرونه اورئ. د اسلامي هیوادونو همکاري سازمان او آی سی مشرانو پرون د شام د جګړې ختمولو په اړه د خبرو اترو غږ کړی. د 50 اسلامي هیوادونو همکاري سازمان مشرانو د ورځنی غونډه پرون د چهارشنبه په ورځ د مصر په پلازمینه قاهره کې پیل شوه. د غونډې په ایجنډا کې مهم موضوعات د شام جنگ او په مالی کې د اسلامي ورپکو پر ضد جګړه ده. غونډې ته د وینا پر مهال د مصر ولسمشر محمد مورسی د شام په اړه ویل
ان مصر حریصه اشد الحرص على انهاء الازمه السوريه.
مصر ډیر زیاته لیواله دي چې په شام کې بحران او د ولس ویني توینه بند کړي. د شام واکمن حکومت دی د تاریخ نزدک کړي وکړي. هغه خلک چې په واک کې کله هم نه دي پاتې شوي چې خپلې ګټې د ولس نه زیاتې مهمې ګرځولي. د ایران ولسمشر محمود احمد نژاد هم په قاهره کې خبر اعلان ته ویل چې د شام د جګړې فوزي حل نشي کېدلی او زیات کړه چې د شام د حکومت او مخالفینو ترمنځ په خبرو تورو کې پرمختګ دی خوشبینه کړی دی. په شام کې فایلین وای د هیواد په پلازمینې دمشق کې پرون له هغې وروسته درنه جګړه پیل شوه کله چې یاغیانو د ولسمشر بشار الاسد ځواکونو پر ضد عملیات پیل کړل. د دمشق منځني او شاوخوا سیمینه د چهارشنبې په ورځ د درنې جګړې راپورونه ورکړل شوي دي. د شام د بشري حقوقو څار اداره وای مشرقي ښار پالمیرا کې پر حکومتي ځواکونو برید شوی. دغه یاد اداره وای چې د فوجي استخباراتي ادارې پر ودانۍ دوه غبرګ ځانمرګي بریدونو کې لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي او شل نور ژوبل دي. ملګرو ملتونو وای د شام دوه کلنې جګړې کې تر اوسه پورې د 2000 نه زیات کسان وژل شوي دي. او وروسته خبر دی په تونس کې د تیرې چهارشنبې په ورځ د اپوزیشن یو مشر د وژنې وروسته د دغه هیواد وزیر اعظم اعلان کړی چې حکومت به باند کړي. وزیر اعظم حامیدی جیل بلی وای د ټکنوکریټس یو نوی حکومت به جوړوي چې په هیواد کې زر تر زره د ټاکنو لپاره لارښوونه وکړي. په تونس کې په زرګونو خلکو په دې هیواد کې پرون د چهارشنبې په ورځ د اپوزیشن د یو مشر شکری بلید پر وژنه پر وژل کېدو احتجاج کړی. په تونس کې د 2011 کال انقلاب چې د زین العابدین واکمنی یې رانسکور کړه وروستو نوي مشران له اقتصادي او سیاسي ستونزو په اړه احتجاجونو سره مخامخ دي. دا تر دې مهال د مشال خبرونه.
خبرونه مو د مشال ریډیو نو اوریدل چې ګل ایاز وړاندې کول. په روانه خبرونه کې د دغه ریپورتونو تفصیل اوري. د شمالي وزیرستان انتظامی چارواکي وایي 13 ورځ په سیمه د امریکایي ډرون بریټ ترڅنګ له پولیاغه خوا افغانستان مارټر ګولې هم وشتل شوې دي. د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د اپوزیشن ګوندونو مشر وایي د صوبې له وزیر اعلی سره په سلا مشوره بعد نگران وزیر اعلی لپاره نوم تجویزوي. د پاکستان په قبایلی سیمو کې قیمتي او نایاب ونې لمنځه وړل کیږي.
قیمتي بوټي چې کم دي دغه نشتر دي او درنګ زمغوزي د دینا علاوه زیتون یا مونږ ورته شلوان وایي ورګوره دا کېړې دا ټول بوټي چې کم د قبایلو علاقو کې کیږي هغه ورکیږي.
او په پیښور کې وسندرغاړي وایي حکومت له عمر خړلې او غریب او هنرمندانو سره کافي لاس امداد نه کوي.
احمد گل چې دی هغه ډیزرونګ دی د سی اکبر حسین دی ګلاب شیر دی او سندرغاړی هغه اوس چرګان غریب خرڅي که نه حکومت دیر هغه غواړي مشتر هلته چا د 20,000-30,000 نو په دې مه خوشته کېږي.
یو شمېر نور رپورټونه هم اورئ له مشال رادیو سره پاتې شي. اوریدونکو بیلابل رسنیو په شمالي وزیرستان کې شوې د پرونی ډرون بریټ پاړه بیلابل رپورټونه ورکړي. خو د یاد ایجنسی د پولیټیکل انتظامی چارواکو ویلي د وسلوالو مخالفانو هغه پټنځایونه چې افغان پولې ته نږدې پنخه شوي د ډرون میزایلو ترڅنګ د افغانستان له لوري پرې ماټر ګولې هم ورېدلې دي. چارواکي په دغه بریدونو کې د یو مشکوک وسلوال د وژل کېدو خبره هم کوي. په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال نور تفصیل لري.
شمالی وزیرستان کې 13 ورځ د امریکایي بی پایلوټ الوتکو میزایلی برید په اړه یو شمېر رسنۍ مختلف راپورونه ورکړي. بیلابیل رسنۍ وایي بی پایلوټ الوتکو پاک افغان پوله باندې وسلوالو طالبانو یو کور په نخا کړ. شپکې ځنه رسنۍ د دریو نه تر 15 پورې وسلوالو د وژنې راپورونه ورکړي. خو مشال ریډیو ته د غلطه ځایي ذرایع وویل شمالي وزیرستان سرخار میرانشاه نخواوشه 15 کیلومتره شمال ویدیز تحصیل غلام خان افغان پوله ته نږدې 0.0 بانګي دور غرونو کې د وسلوالو استعمال لاندې یو کور په نخه شو چې ور باندې درې میزایل وداغل شول او د دوی په وینا د غلطه یو وسلوال پکې ووژل شو. پولیټیکل انتظامیه چارواکی وایي دوی په خپل ریکارډ کې ډرون برید لیکلې دي خود دوی په وینا د ډرون برید سره سره په هم دغه پټنځای باندې د پولې پورې نه 15 ماټر ګولې هم مشتلې شوې دي چې دغه د وسلوالو استعمال لاندې کور یې تباه کړو او د دوی په وینا یو وسلوال پکې ووژل شو چې نور د کور نه بهر وو. په سیمه کې موجود استخباراتي ادارې زنا چارواکي بیا وایي چې دغه پټنځای د ډرون الوتکو څخه نه بلکې د پولې پورې نه په ماټر ګولې باندې ویشتلې شوې دي. آزادې سرچینې د برید تایید کوي خو د وژل شوو شمېره مختلفه ښیي. خو په سیمه کې موجود د مشال ریډیو زیاتره ذرایع د یو وسلوال د وژنې وایي او پولیټیکل انتظامیه هم د یو وسلوال وژنه تاییدوي. زنا ذرایع دا هم وایي چې یو وژل شوی خارجي وسلوال دی خو د قومیت په اړه یې لا چا څه نه دي ویلي. دا یادونه ده چې شمالي وزیرستان تحصیل د تاخیل او غلام خان سیمو کې وخت په وخت د پولې پورې نه ماټر ګولې داغلی شي چې افغانستان کې میشته نړیوال او افغان ځواکونه تور لګوي چې د غلطانه وسلوال افغانستان ته اوړي او پر دوی حمله کوي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو، د پاکستان د موجوده جمهوری حکومت 15 کاله میاد په راتلونکي مارچ میاشت کې پوره کیږي. خو تر دې دمه نه خو مرکزی حکومت د نگران وزیر اعظم او نه هم د خیبر پختونخوا حکومت د نگران وزیر اعلی لپاره نمونه تجویز کړی دي. دا چې د یو نگران حکومتي سیټ اپ لپاره آئینی ضرورتونه څه دي په اړه یې له پیښوره د خالد خان دا رپورټ اورو.
په آئین کې اتلسم بدلون وروستو د خیبر پختونخوا وزیر اعلی او په صوبایي اسمبلی کې د مخالف ګوندونو مشر به راتلونکي عبوري حکومت لپاره نگران وزیر اعلی نوم تجویز کوي. خو د معلوماتو تر مخه نه خو په مرکزي سطح او نه د صوبې په کچه نگران سیټ اپ لپاره واکمن او مخالف ګوندونو ترمنځ د غناسته یا صلاح مشورې شوې دي. په خیبر پختونخوا کې د عوامي نېشنل پارټي او پیپلز ګوند په ګډه حکومت کوي او د سرچینو تر مخه د دغه دواړو ګوندونو مشران د راتلونکي حکومت د پاره په هیڅ یو نوم لا تر اوسه پورې صدا شوی نه دي. بلخوا په صوبایي اسمبلی کې د مخالف ګوندونو مشر اکرم خان دورانی وایي چې آئینی طور د نگران وزیر اعلی نوم به هغه او موجوده وزیر اعلی په ګډه تجویز کوي او د دې کار د پاره دوی لا تر اوسه پورې ناس نه دي. خو بیا سیاسی سیلنکار او د آئینی چارو کارپو کورې خټک وای چې اتلسم بدلون کې د نگران وزیر اعظم او وزیر اعلی د پاره دغه تګلار ډیر واضح نه و. نو بیا رستو په شلم ترمیم کې کچره وزیر اعلی او اپوزیشن لیډر په یو نوم صلاح نشو نو بیا به پارلماني کمیټي دغه نمونه خوښوي او کچره غوي هم په یو نوم صلاح نشو نو بیا به الیکشن کمیشن دغه کار ترسره کوي. شان د قومي وطن پارټي صوبائي چیئرمین او په صوبائي اسمبلی کې د خپل ګوند مشر سکندر شیرپوای په کار دا چې د راتلونکو ټول ټاکنو زر تر زره اعلان وشي او د شفاف الیکشن او د صوبې عبوري سیټ اپ د پاره یو غیر سیاسي کس نوم وړاندې کړی شي. دا یادونه ده چې د موجوده حکومت 15 کاله میاد به راتلونکي میاشت مارچ کې پوره شي او د نگران حکومت اعلان کولو سره سره به راتلونکي ټول ټاکنو هم اعلان کوي. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
اوریدونکو، د پاکستان الیکشن کمیشن وایي د دې لپاره چې د هیواد په راتلونکو عامو انتخاباتو کې زیات خلک ووټ واچوي په جیلونو کې بعد قیدیانو لپاره هم د ووټ اچولو اسانتیاوې برابرول شي. په دغه اړه نور تفصیل اسلام آباد سراج زهیر په خپل دې رپورټ کې راکوي.
د پاکستان الیکشن کمیشن راتلونکو ټول ټاکنو کې په جیلونو کې د بندیانو اوټ اچول باوري کولو لپاره د جیلونو د چارواکو څخه معلومات غوښتي دي. مشال ریډیو سره د خیبر پښتونخوا د الیکشن کمیشن ډیپټ ډایریکټر خوشال زاده وویل چې الیکشن کمیشن په جیلونو کې د بندیانو د اوټ اچولو په غرض کوټلي ګامونه پورته کوي او لکه څنګه چې ځینې سرکاري نوکرانو ته د ډاک په ذریعه د اوټ اچولو اسانه ورکول کیږي، همداسې به د جیلونو قیدیان د ډاک په ذریعه اوټ اچوي. خوشال زاده زیاته کړه،
دا خو د پرزنر د پاره چلی کنه، دا پوسټل بیلټ زموږ کوم خلک دي کنه، کوم خلک چې الیجیبل دي کاسټینګ دیر ووټس تھرو پوسټل بیلټ، ټیک دی کنه، چې کوم فیسیلټی موږ ورکو لګا الیکشن کمیشن پرزنر دي، بلکې کی ګورنمنت سرونټس دي، بیا په ګورنمنت او دغه ډیپندنس دي، بیا په ګورنمنت سرونټس کې هغه خلک کوم چې موږ الیکشن ډیوټي نه د پاره اپوینټ کو لګا، ټیک دی کنه. دا هر کاله هر الیکشن کې کا بای الیکشن وی کا هر الیکشن دی، باقاعده د الیکشن کمیشن طرف نه یو لیټر ایڈریس کیږي چیف سیکرټری ته، ټیک دی، د پاره هغه د پاره خپل یو فارم دی، هغه ته ایڈریس کیږي لګلېږي. چېرې تاسو سره د دې کنسټیټیوئنسی کې داسې کسانې چې هغه په جیل کې ویلګا، نو دا فارم تاسو ته پرووایډ کی چې هغه خپل ووټ کاسټ کې په دې الیکشن کې تھرو پوسټل بیلټ.
کله چې مشال ریډیو د مردان سنټرل جیل د سپرډن محمد علي نه په دې اړه پوښتل، نو هغه د لایلمي سرګندونه وکړه او وی ویل چې هغه ته په دې اړه معلومات نشته. همدارس کله چې مشال ریډیو د سیاسي او قانوني چارو ته ځیکار بیرسټر باچان او پوښتل چې د الیکشن کمیشن لخوا د دا قسمه اقداماتو په وجبا د ووټونو تناسب څومره غوره جوړ شي، نو هغه سداسي ویل
جیلونو کې پکار دادا چې داسې طریقو شي چې په جیلونو کې چون کې کافی تعداد دي چې دا ووټ ورکول والی چې التا خپل جیلونو کې بیلټ باکسز کی دي، الیکشن کمشنر چې کوم دی داغه طرف مې یو الټ نمائنده ناش وي او الټ چې کې ځان چې کوم دی لکه څنګه چې مونږ زو او بوت زو پولینګ سټیشن ته زو کې ځان دی خپل جیل کې عمل تور ته بکسی رتی او الټ کې ووټ نواچی.
د ذکر وردا چې د جیل د چارواکو مطابق دا وخت د خیبر پښتونخوا په مختلفو جیلونو کې 8000 پورې قیدیان داسې دي چې څوک د ووټ اچولو جوګوي. دا د هم یاد وی چې د الیکشن کمیشن په وینا چې دوی به نمبر په نمبر د ټول پاکستان جیلونو سره د لړکې رابطه کوي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو، د پاکستان په قبایلي سیمو کې د ځنګلونو د وهل کېدو لړۍ دوام لري. حکومتي چارواکي او کارپوهان وایي د دې سیمو ځنګلونه د لرګیو د غیر قانوني کاروبار او د اوسیدونکو یې د خپل منځي اختلافاتو له وجې له منځه ځي. دغه راز ویل کېږي چې د سیمې خلک د ونو بوټو د اهمیت په اړه کمه پوهه لري. پر دې موضوع زموږ همکار ګلیاز یو رپورټ برابر کړی دی چې ستاسو پام ورته راګرځوم.
د پاکستان په وو قبایلي سیمو کې ګڼ ځنګلونه دي او په دې کې یو شمېر داسې ونې دي چې د هیواد په نورو برخو کې شتون نه لري. د فاټا سیکریټریټ د شمیرو تر مخه د 15,000 اکړو نه په زیات ځمکې ځنګلونه دي. په 2012 کال کې د قبایلي سیمو 0.15% رقبه بوټي کرل شوي چې پخوا دا رقبه 8% وه، خو په دې سیمو کې له ډېرې مودې راهیسې د ځنګلو وهنه روانه ده. د قبایلي سیمو خبریال عبدالسلام وزیر وای په قبایلي سیمو کې تر ټولو نایاب بوټي موجود دي.
قیمتي بوټي چې کوم دی دغه نشتر دی، او درنګ زنغوزي او د زنغوزي والا چې کوم بوټي دی دا بالکل نایاب دی او انتهایی قیمتي دی. تاسو که وګورئ نن سبا زموږ مارکیټ کې په 2000 نام سیوا د 2 کیلو قیمت خرڅېږي. هغه بوټي ختم شوی دی، نو چې کوم دی کې پاتې شوی دی، لګ لګ ځایونه باندې پاتې شوی دی. د دې نه علاوه زیتون یا موږ ورته شوان وایي، هغه ډېر قیمتي بوټي دی او در هغه مرکیږي. ګورګوره دا څېړی دا ټول بوټي چې کوم د قبایلو علاقو کې کیږي هغه ورکیږي او دا نایاب شول.
عبدالسلام وزیر زیاتوي چې د ځنګلو وهنې درې بنیادی وجوهات دي. لومړی په دغه سیمو کې داسې ډلې دي چې د لرګو غیر قانوني کاروبار کوي او په دې کې ورسره د پولیټیکل انتظامی لاس هم وي. دویم په زیاتره سیمو کې واور کیږي، لکه د خیبر په تیرا او د سویلي وزیرستان په رزمک کې خلک لرګي د یخنۍ نه د بچ کېدو لپاره استعمالوي او قیمتي ونې له دې لپاره وهي. دریم د قبایلو ترمنځ منځنی شخړو له کبله هم پوره ځنګلونه وهل کیږي. د قبایلي سیمو لپاره د حکومتي ادارې فاټا سیکریټریټ یو چارواکي فضل الله وای د ځنګل وهل کېدو مخنیوي لپاره هلې ځلې کوي.
درې انسټیټیوشن دی، یو حکم ملکانان دي، د قبایلي چې کوم زمونږ مختلف قبیلې دي داغي ملکانان دي، نو دریم زمونږ خاصدار دي، او دریم چې دنه زمونږ لیویز فورس ته. نو په کوم علاقې کې دا سه سو غیر قانوني اغه یونه بوټي وهي، نو زمونږ پولیټیکل ایڈمنسٹریشن چې دی نو هغه د هغه علاقې ملک ته وایي. دویم بیا زمونږ لویز او خاصدار چې دي د هغې په تعاون سره که څوک په دې سیس کې ملوث وي نو د هغه خلاف قانوني کاروایی کېږي.
خو د خبریال عبدالسلام وزیر په خبره په قبایلي سیمو کې د ځنګلونو او د دې د ګټو نه خلک هم بې خبره دي او زیاتره بوټونه دوایانې هم تیاریږي.
بنیادی وجه دا چې د خلک د دې اهمیت نه پوره خبر نه دي. د دوی مخکې د ځنګلاتو واحد اهمیت دا دی چې بس دا ځنګل لمونږ کم فائدہ رسی هغه دا دی چې د دینه مونږ سبا مونږ په دې باندې اور بلولای شي او بل سره دوی لپاره واجه نشته او شاید یو د دوی فائدہ دا ورته معلومه وي چې دا مونږ د کور چت کې کلا تړي نو د کور چت باندې مونږ د سپورټینګ میټیریل مونږ د غشي استعمالولای شي.
دا کارپوهان په نصر په قبایلی سیمو کې د ځنګلو اهمیت په اړه شعور را بیدارولو ضرورت دی. د دوی په وینا د حکومت نه علاوه د غیر سرکاري تنظیمونو او د مقامي قبایلو ذمہواری هم جوړیږي چې د ځنګلونو وهلو مخه ونیسي.
د تازه خبرونو، سیمایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
اوریدونکو، د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي د پاکستان له زندانونو ځینې خوشي شوي طالبان بیرته د وسلوالو طالبانو له لیکو سره یو ځای شوي دي. د دې ادارې د ویان مرستیال د چهارشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل دوی نه پوهیږي چې له زندان څخه څه شمېر خوشي شوي کسان د طالبانو لیکو ته ورغلي دي. په عین حال کې د افغانستان یو شمېر سیاسي ګوندونه له دې عمله اندېښمن دي او وایي چې افغان حکومت باید د هغو طالبانو په اړه سم دریځ ولري چې د پاکستان له زندانونو څخه آزادېږي. په دې اړه جزئیات له کابله د نسیم شفق په رپورټ کې.
سره له دې چې پاکستان سمو د مخ کې د افغان حکومت په غوښتنه یو شمېر طالب بندیان آزاد کړل، د ملي امنیت ریاست وایي چې له زندانونو څخه یو شمېر خوشي شوي طالب بندیان بیرته له طالبانو سره یو ځای شوي دي. د دې ادارې د ویان مرستیال شفیق الله طاهری د چهارشنبه په ورځ په کابل کې په یو خبری کانفرنس کې دا خبر تایید کړ، خو په دې اړه یې جزئیات ورنه کړل. خاغلی طاهری د یو خبریال د دې پوښتنې په ځواب کې چې د پاکستان د زندانونو په ګډون له ځینو زندانونو څخه یو شمېر آزاد شوي طالبان بیرته د طالبانو لیکو ته ورغلي، په احتیاط سره داسې ځواب ورکړ.
تا جای یک تعداد کسایی که از زندانها رها شده شما هم
یو شمیر طالبان چې له زندان څخه آزاد سوي تاسو هم اوریدلی چې هغوی د طالبانو له لیکو سره یو ځای سوي دي، خو په بشپړ ډول او د فیصدۍ له مخې نسم ویلی چې په څه شمېر کې د طالبانو لیکو ته ورغلي او څه شمېر یې عادي ژوند ته ګرځېدلی دي.
که څه هم ښاغلي طاهری دا څرګندونه کړه چې آیا د پاکستان له زندانونو څخه یو شمېر آزاد شویو طالبانو بیا وسلوال مخالفت پیل کړی او که د افغانستان له زندانونو څخه خو دې مسئلې په افغانستان کې هم د یو شمېر سیاسي ګوندونو اندېښنې راپارولې دي. د حق او عدالت ګوند غړي او د سیاسي کمیټې مشر محمد حنیف اتمر د چهارشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې افغان حکومت باید په دې برخه کې سم سیاست غوره کړي.
به حکومت افغانستان هشدار می دهیم که در مورد
د افغانستان حکومت خبرداری ورکو چې د پاکستان له زندانونو څخه د طالبانو د خوشکېدو په اړه اوسنۍ سیاست ناسم او د سولې په زیان دی. افغان حکومت باید په دې برخه کې د هیواد ملي حاکمیت تمثیل کړي او نامعلوم ادرس ته د طالبانو له خوشکېدو ډډه او هغوی افغانستان ته ولېږدوي
و ایشان را به افغانستان انتقال بدهند.
پاکستان د افغان حکومت او د افغانستان د سولې د عالی شورا په غوښتنه کابو درې میاشتې مخکې نږدې شل تنه طالب مشران له بند نه خوشی کړل، خو دا نه ده معلومه شوې چې د پاکستان له زندانونو څخه آزاد شوي طالب مشران چیرې دي. افغان حکومت وایي چې د پاکستان له زندانونو څخه د طالب مشرانو خوشی کېدل د سولې له پروسې سره مرسته کوي، خو په افغانستان کې تر ډیره سیاسي کړۍ او اشخاص وایي چې باید له زندانونو څخه د آزاد شویو طالبانو آدرس او فعالیت معلوم وي.
نسیم شفق وو چې له کابل رپورټ راکوو. او له پاکستان خبریدونکو ډان ورځپاڼه لیکي که څه هم پاکستان او افغانستان د افغان روغې جوړې په بهیر کې په نږدې همکارۍ سلا شوي، خو لا هم ځینې داسې اقدامات شته چې دواړه هیوادونه باید پورته کړي. د ډان د مقالې غټ ټکی د ګل ایاز ناورو.
ډان ورځپاڼې د پخوانی سفارتکار نجم الدین شیخ د پاکستان، افغانستان او د برتانیا ترمنځ د سیمه ییزې همکارۍ غونډې په اړه یو مقاله خپره کړې. لیکوال وایي چې د ګډې اعلامیې نخکاری چې دا غونډه ډیره کامیابه وه. پاکستان او افغانستان په دې خبره سلا شوي چې د افغان امن بهیر لپاره به په را روان شپږو میاشتو کې کوټلي ګامونه پورته کوي. په دوحه کې طالبانو سیاسي دفتر پرانستل چې لاغوان چارواکو سره امن خبرې تری وکړي. د دې ترڅنګ دواړه هیوادونه د ستراتیژیک همکاري تړون پر لاسلیک کولو هم سلا شوي. نجم الدین شیخ لیکلی دا د برتانی لخوا د خپل نویت دریم غونډه و، خو دا ځل جلا ځکه وا چې په دې غونډه کې د دواړو هیوادونو د سیاسي مشرانو ترڅنګ د فوز او استخباراتي چارواکو هم ګډون درلودو. بل دا هم چې په دې رستو کې د افغان د دفاع وزیر د پاکستان سفر کړی وو چې دغه هیواد د سولې په بهیر کې د مثبت کردار ستاینه وکړي. ورسمان لیکي چې د روغ جوړی بهیر لپاره د شپږو میاشتو نیټه تر ډیره حده خوشبینه ده. کچري دواړه هیوادونه ستراتیژیک تړون لاسلیک کړي نو دا خبره به باوري کوي چې یو پیخه به دا عمل اغیز نکړي، خو ځمکني حقایق لدینه جلا دي. د لیکوال په وینا د افغانستان د دفاع وزیر بسم الله خان چې کله د پاکستان 15 ورځنی سفر پای ته ورسېدو نو د هغې وروستو د پولي هغه اړینه د سویلي وزیرستان په انګور اډه ماټر ګولي ورول شوې چې په کې شپږ کسان وژل شول. دا یو بنیادی خبره ده چې د افغان د دفاع وزیر سره په خبرو کې سیرل شوي چې پر پوله به نږدې همکاري ته دوام ورکوي. لیکوال په مقاله کې لیکلي چې د لندن غونډه پای ته په رسیدو سره افغان چارواکو د پاکستان 200 ټرکونه پر پوله ودرول. دا دواړه پیښې به هېرې شي، خو تر ټولو زیاته مهمه خبره د روغ جوړې لپاره په دوحه کې د طالبانو د دفتر په اړه د افغانستان حکومت دریز دی. لیکوال د واشنگتن پوسټ ورسپانې د یوې مقالې حواله ورکړي چې پکې راغلي د امریکا ولسمشر باراک اوباما ادارې په دې خبره ناهیلي ښودلي چې کرزی حکومت له قطر چارواکو سره د طالبانو لپاره د دفتر پرانستلو په اړه د مفاهمت یو یاداشت لاسلیک کړي. د دغه یاداشت تر مخه د خبره باوري کولو کوشش شوی چې طالبانو دفتر به سیاسي مقصدونو لپاره نه استعمالیږي او د ټولو خبرو اترو اسناد پکې ساتل کیږي. لیکوال نجم الدین شیخ د مقالې په پای کې لیکلي چې د لندن د غونډې په اړه یو مهمه پوښتنه دا هم ده چې آیا ولسمشر کرزی په دوحه کې د طالبانو د دفتر پرانستلو خبره منلې ده، او آیا د خاغلی کرزی دا غوښتنه چې یوازې د هغه حکومت با د طالبانو سره خبرې کوي منل شوی او کنه.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 521،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113 15 او 15 کلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com پاکي او صافي اوریدلی شي.
او سوریدونکو د پښتنو ماشومانو لپاره سده پاسه سل کال وړاندې د جوړ شوی یو سکول حال درکو. د پاکستان حکومت د شبقدر د سریخ کلی ماشومانو لپاره یو سکول په 1912 کال کې دغه کلی په یو کچا کور کې پرانستو چې لا هم ماشومان دغه د خټو جوړ کورته د خپل زده کړو لپاره ورزي. په سیمه ورېدلیو د مودو مودو بارانونو د دې کور د کوټو چتونه وران کړي، دروازې ورماتې کړي او د خټو دیوالونه نړولې دي. په دغه اړه نور معلومات لسیمې څخه د مشال ریډیو د خبریال په دې رپورت کې.
د شبقدر په سریخ کلی کې د هلکانو سرکاري پرایمري سکول چې یو سل او یو کالونه پخوا جوړ شوی، د اولی ورځې نه د کرایې په یو کچا د خټو په کور کې قائم شوی دی. د دې سکول سرکاري بلډینګ تر دې دمه پیدا نه شو او نه یې داسې ودانۍ په کرایه واخیستل شوه چې دیوالونه او کوټې یې پخې وي. د پنځم جمعه ماشومانو سره خبرې وکړې او ورنه مو پوښتلې دي چې تاسو ته په داسې زړې ودانۍ کې څه مشکلات وي.
عمر پنځم کې را کمرې را ناستې کوټې را ساسي دا چتنه راغلي.
ادریسان ګمېل سختي یاد ستان د زمینی یو موږ د ګړوډ ناستې ساجي کړه خرابې ورنه خراب دي کمرې انځ را ساسي.
د دریم جمعه یو ماشوم خپل ستونزې چې د سکول د خرابوالي له وجې د هغه په وینا ورته پیښې دي داسې وایي.
حماد یا کوټې را ساسي بس څنګه یا کوټه کې چرته یو شټ ته ناستو چې کله 13-12 نه بس بیا چټو کو.
بیا مو د سکول د پرنسپل یا هډ ماستر سید عبدالی شاه سره خبرې وکړلې.
ناجیره 1912 نه د سکول چلی په دې کې د مترو خلکوم سبقونه ویل دي، د بډاګرام په کې ویل دي چې دې ته بیره ګونډانم کسان براته سبق لا مندې زونم د اسان زونه د کوټه جلخره دا چې څونه مشران پاتې شوی دي. سرکار بیلډینګ لري لري نه 100 روپیا کوي دا.
او کله چې باران یا تیز هواګان وي نو ماشومان چیرته کینی؟
چې پیګو چې باران شروع شو نو تاسو لا برانډا ارس اوریدل پس بچو ته تاسو زه ام دې ته یو سر تکینو خو چې پیښ چې اوس نور کار خراب شونه بیا اوس بار اتل.
لدی ورستو مو د محکمې تعلیم نحقی سرکل د ایگزیکټیو ډیسټریکټ افیسر جانس خان سره خبره وکړه او د ماشومان ستونزې او د سکول حالت مورته وړاندې کړلو.
1912 کې چې کوم د سکول نن سبا هغه دې چې یونیورسيټي لري یو څه چې دا غشو نو تاسو لا سم ماته غوړ کوم ویلو چې څه دې کې خو څه تعلیم نه تړلې ګا دا سکول نه چې یونیورسيټي لږه وکړه خو فل حال دا مثلا چې مونږ سره تل کې لا زه را ته څه څوک نه لږه کې دې
د شبقدر تحصیل اسسټنٹ کمشنر حضرت علی ته وویل تاسو سره هم د خپل وس مطابق اختیار شته، نو تاسو د دغه اسکول د پوخ او خپل بلډینګ لپاره څه کولای شئ؟
یو درخواست وان کوم را کی کنه ام پی اس سره فون سره غواړم ته منو اوبې سیم د پټواشو.
په دې اسکول کې شپږ استادان دي چې 2500 ماشومان ته سبق خای. د کوټو چتونه یې سوري او دیوالونه یې د خټي جوړ وو، خو هغه هم بارانونو کمزوري کړی وو.
د شبقدر د سریخ کلی دغه زوړ سکول په اړه مو زموږ د خبريال ریپورت واورېدو او اوریدونکو د خبرونې نیمایي ته را رسیدلی یو. له ګلایاز په خبرونو لنډی سوار
په شمالي وزیرستان کې د متضاد رپورټونو تر مخه تیر ورځ امریکایي ډرون برید کې درې مشکوک وسله وال وژل شوي، خو د سیمې ځینې چارواکي وایي د افغانستان لورې ماټر ګولۍ وشتل شوي چې پکې یو وسله وال وژل شوي. د بلوچستان حکومت د غیر رجستر افغان کډوالو پر ضد د کاروایي پیلولو فیصله کړې او یو نیم سل افغان کډوال یې نیولې دي. د بلوچستان د کورونا چارو سکتر اکبر حسین دورانی له مشال رادیو سره پرون د چهارشنبه په ورځ په خبرو کې ویل چې په صوبه کې میشت غیر رجستر افغان کډوالو نیولو مقصد د بیلابیلو ستونزو مخه نیول دي. د خبر سرکاري چارواکي وایي تیر شپه د باړې شلوبر سیمې یو مشر د کرفیو د خلاف ورزي لپاره وژل شو او په تیرا کې پر یو کور د ماټر ګولې د راپریوتو په نتیجه کې یو تن وژل شوی او دوه نور ژوبل دي. هند پاکستان لخوا د بلوچستان بندرګاه چاري چین ته پر سپارلو اندېښنې ښودلي. د هند دفاع وزیر اے کے انتونی د تیر چهارشنبه په ورځ ویلي اسلام آباد لخوا تیر اونۍ د گوادر بندرګاه د چین یو سرکاري کمپنی ته د ورکولو فیصله د اندېښنې وړ ده. د افغانستان حکومت پرون ویلي چې په کابل کې د افغانستان د ټرافیکو د ریاست پر وروستۍ حمله کې د لاس لرلو په تور څلور تنه نیولې دي. د اسلامي هیوادونو همکاري سازمان مشرانو پرون د شام د جګړې ختمولو په اړه د خبرو اترو غک کړي. د و 50 اسلامي هیوادونو همکاري سازمان مشرانو دوه ورځنۍ غونډه پرون د چهارشنبه په ورځ د مصر په پلازمینه قاهره کې پیل شوه. په شام کې فایلین وایي چې د هیواد په پلازمینه دمشق کې پرون له هغې وروسته درنه جګړه پیل شوې چې یاقیانو د ولسمشر بشار الاسد ځواکونو پر ضد عملیات پیل کړي. او په تونس کې د تیر چهارشنبه په ورځ د اپوزیشن یو مشر د وژنې وروسته دغه هیواد وزیر اعظم اعلان کړی چې حکومت به مات کړي.
د خبرونو لنډیز مو له ګلایاز واورید او اوس د پاکستان د نړیوي ورسپانو د اداریو غټکی له سراج زهیر اورو.
نن د پاکستان مقامی ورسپانو خپل ادارې په بیلابیلو موضوعاتو لیکلي دي. د پیښور نخبریدونکو وحدت ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې د امن او ثبات لپاره پاکستان او افغانستان طالبانو سره د سولې عمل کې او د مهاجرینو د واپسې په خاطر په مرستې اتفاق کړی دی. دا اتفاق اولمه ورځ لندن کې د درې ملکی سرمشریز غونډې په مهال وکړې شو. ادارې وړاندې لیکي چې د غونډې نه وروسته شریک پریس کانفرنس ته خپل خطاب کې د پاکستان صدر آصف علي زرداری وویل چې د افغانانو په مشرۍ طالبانو سره د مذاکراتو حمایت کوو او افغانستان کې د امن د قیام لپاره به هر ممکنه مرسته کوو. پاکستان ملګری بدلولی شي خو گاونډي بدلولی نشي. ادارې زیاتوي چې افغان ولسمشر حامد کرزی وویل چې د پاکستان او افغانستان تعلقات به نور مضبوطيږي او موږ پاکستان سره د غوره اړیکو وده غواړو. ادارې وایي چې په دې مهال د برتانیې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون هم وویل چې د پاکستان او افغانستان مشرانو غیر معمولی حد پوری پمرست اتفاق کړی دی او د کال په اخر کې به په سټریټیجیک پارټنرشپ لاسلیکونه کوي. او دا چې دوی د قطر پایتخت دوها کې د دفتر په پرانستلو هم اتفاق کړی دی چې لامل به د طالبانو او افغان امن جرګې ترمنځ مذاکرات کیږي. د ادارې په وینا چې د لندن غونډه ډیره اهمه ځکه ده چې دی کې د امن او ثبات لپاره پاکستان او افغانستان طالبانو سره د سولې عمل کې او د مهاجرینو د واپسې په خاطر په مرستې اتفاق کړی دی. او بل دا چې د غونډې ګډونوالو په قطر کې طالبانو ته د دفتر پرانستلو او مفاهمتي عمل کې د برخې اغستلو اپیل کړی دی. ادارې زیاتوي چې په ریکارډ دا خبره موجودیت لري چې د نوړان دي ټولو اړوند ډلو افغانستان او افغان ولس سره د ملګرتیا او خلوص داوی کړی دي. د پیرس غونډه او د دغه غونډې نروستو د افغان جمهور رئیس کرزی د امریکای د سفر په محل د امریکا لخوا افغان ځواکونو ته د واک سپارښتنې او د افغانستان سره د مرستې د ژمنو نه پس د لندن اوسنۍ غونډه د افغانستان په اړه د خلوص عملی څرګندونه ده. اداریا اخیری کې لیکي ک طالبان د سولې په بهر کې شامل شي او د مذاکراتو په مهال د افغانستان د غوره مستقبل لپاره په نیک نیتۍ خپل نظرونه وړاندې کړي، نو د غوره نتیجو رامنځته کېدل یې په هیڅ صورت کې رد کېدای نه شي. دغه رنګ مشرق ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي چې د حکومت لخوا د بندیزونو باوجود هم پېښور کې په رهایشي علاقو کې هاسټلې موجودې دي چې ورسره دغه ځایونو کې اوسېدونکي خلک د ستونزو ښکار دي. اداریه وایي چې د دې هاسټلو د رجسټریشن هم انتظام نشته، د هر ځای نه خلک راځي او دلته اوسېږي چې ورسره مختلف قسمه مسلې پیدا کیږي. او بل دا چې هاسټلونه ټوله ټوله شپه د سندرو آوازونه هم راځي چې د چم گاوند خلک یې په عذاب کړی دي. اداریه اخیره کې وایي چې باید چې د دې غیر قانوني کاروبار مخنیوي دپاره کوټلي ګامونه اوچت کړی شي چې اولس ته کم از کم په کورونو کې د سکون موقع په لاس ورشي، او په کار ده چې پولیس د عدالت په احکاماتو عمل درآمد وکړي او د دې خلاف کاروایی ترسره کړي، نو هله به ممکن شي چې د دغه علاقو خلک په سکون ژوند تیر کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو، واشنگتن پوسټ امریکایي ورځپاڼې په خپلې یو مقاله کې د امریکا لپاره د پاکستان د سفیر شیری رحمان خبره راغستی چې ویلي دي د پاکستان په خاوره کې دونکو امریکایي ډرون بریدونه د دې هیواد خود مختاره ته یو ګواښ جوړوي. بلخوا د سولې او جګړې راپور ورکونې انسټیټیوټ د ځینو سیډونکو هغه اندېښنې راغستی چې وایي له افغانستان د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته ښایي دغه هیواد تجزیه شي. د دواړو مقالو غټکی بشیر ګواښ وړاندې کوي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لیکلي امریکا کې د پاکستان سفیر شیری رحمان د نهې په ورځ ویل چې پاکستان کې د امریکایي ډرون بریدونه د دوی د خودمختاری او نړیوالو قوانینو سرغړونه ده. د نوموړې په وینا هغه رپورټونه غلط دي چې پاکستان په پټ امریکا ته د ډرون بریدونو اجازه ورکړې خو په ښکاره یې غندنه کوي. شیری رحمان خبرلانو سره خبرو کې د روسیو کې د پاکستان او امریکا ترمنځ ترنګلو اړیکو په اړه وویل چې د خرابو تعلقاتو کلونه د بې باورۍ له وجې وو او د کشالې د اداره کولو وختونه وو. واشنگتن پوسټ لیکلی چې د امریکا لپاره پاکستان افغانستان کې د جګړې د ختمولو او هلته د اوږدمهاله ثبات لپاره اهمیت لري. په داسې حال کې چې امریکا لا هم پاکستانیان پاکستان کې افغان طالبانو او القاعده غړو ته د خوندي ځایونو په برابرولو تورنوي، بیا یې هم اسلام آباد هڅولی چې د کابل سره ښې اړیکې ولري، خو پاکستان هم ځینې ګیلې کوي. دوی تور لګی چې افغانستان او امریکا افغان خاوره کې د پولیس ساتنه نه ده کړې او پاکستانی طالبان یې هلته اوښتو ته پرېښي چې بیا هغوی له دغه ځایه حملې کوي. بلخوا د سولې او جګړې راپور ورکونې انسټیټیوټ لیکلی په داسې حال کې چې افغانستان کې د ناټو د جنگي ځواکونو د 2014 کال وخت رانږدې کیږي، ځینې څېړونکي فکر کوي چې افغانستان د بهرنیو فشارونو مخې ته نشي ودرېدی او کېدای شي چې تجزیه شي. تیره میاشت د امنیتي انتقال د کمیشن مشر اشرف غنی احمدزی وویل چې راتلونکي لس کلونه د افغانستان لپاره ستر چیلنج دی. په جنوري کې د افغانستان د جاسوسي ادارې پخوانی مشر امر الله صالح بي بي سي سره خبرو کې له 2014 کال وروسته افغانستان ته د ایران او پاکستان لخوا د ورپېښو خطرونو په اړه خبرداري ورکړې وو. په دې مقاله کې راغلي چې د طالبانو د وسلوالې جګړې علاوه افغانستان ته یو بل مسله دا په مخ کې ده چې دلته د بیلابیلو دولتي ادارو، پارلمان او امنیتي ځواکونو غړي لا هم د یو ملت پر ځای خپلو پخوانیو سیاسي او قومي اړیکو ته ډېر وفادار دي. د سولې او جګړې راپور ورکونې انسټیټیوټ لیکلي د افغانستان د کورنیو او دفاعي چارو وزارت د دې تورونو او اندېښنو ځوابولو لپاره دوی سره خبرې ونه کړې، خو د افغان ولسمشر حامد کرزي ویان ایمل فیضی د افغانستان د ماتېدو او په ادارو کې د ګاونډیو هیوادونو د جاسوسانو موجودیت په ټینګه رد کړ.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شي.
اوریدونکو، سپینه ماڼۍ وایي اوباما انتظامیه په دې انده چې د ترهګرو پر ضد ډرون بریدونه کول یو جایز کار دی. بلخوا د امریکایي کانګرس ځینې غړي وایي دوی به ډرون بریدونه په یو محدود کچ ته کولو په اړه خبرې وکړي. پر دې موضوع د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې رپورت له فرخنده وزیر اورو.
د سپینې ماڼۍ ویان جی کارنی وایي اوباما انتظامیه دا نظر لري ډرون بریدونه قانوني دي، روا دي او جایز دي. کارنی وویل کانګرس ته القاعده، اسلامي اورپکو او د هغه ټولو ترهګر ډلو خلاف د ټولو ضروري پوځي وسلو استعمال جایز ګڼي چې د 11 سپتمبر په پیښه کې ککړ وو. جی کارنی زیاتوي،
موږ دغه حمله کوو ځکه چې دا ضروري ده د روانو خطرو مخه ونیسو. دغه منصب
به بندي ودرو پر روان وخت کې د حمله مخه ونیسو او بیا دا وایم چې د امریکایانو ژوند بچ وساتو. دا حمله قانوني دي، روا دي او جایز دي.
They are ethical and they are wise.
د سپینې ماڼۍ دا بیان له هغې وروسته مخې ته راغلی چې ان بی سی خبری ادارې یو رپورټ خپور کړ چې پکې دا ویل شوي وو لوړ پوړي امریکایي چارواکي د مشکوکو ترهګرو چې پکې امریکایان هم شامل دي د وژنې امر ورکولی شي که چیرې د دې ښکاره ثبوت وي او کنه چې د دغې مشکوکو کسانو نه په راروان وخت کې امریکا ته څه خطر کېدای شي. د مشال د خبر مرکزي څانګې لیکي پر اوباما انتظامیه تنقید کوونکي دا تور لګوي چې د خپلو انتظامی اختیاراتو غلط استعمال کوي او زیاتوي دغه پالیسی د امریکایانو د حقوقو سرغړونه ده. تنقید کوونکي په 2011 کال کې په یمن کې د یوې ډرون حمله ذکر کوي چې پکې یو مسلمان ملا انوار الاولاکی او د هغه 14 کلن زوی سمیر خان وژل شو. دواړه امریکایان وو او د امریکایي چارواکو لخوا پرې د سجرم هیڅ تورونه نه وو. بلخوا اسوسییټډ پریس لیکي د کانګرس یو مرغړی د امریکا لخوا د مشکوکو اورپکو چې پکې امریکایان هم شامل دي د وجلو اختیار د محدودولو لپاره هڅه کوي. ډرون حمله چې د پاکستانه تر منځنی ختیځ او شمالي افریقا پورې استعمالیږي چې پکې مشکوک ترهګر په نخښه کیږي د امریکایي سېنات د بحث موضوع ده. د ډیموکراټیک ګوند یو سېنټر کریس کونز بیا وایي د ډرون بریدونو په اړه خبرې به د کانګرس په ایجنډا کې وي او باید د دې په محدودیت بحث وشي.
د امریکایي ډرون بریدونو په اړه د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې رپورټ مول فرخنده وزیر واورید او اسوسییټډ پریس خبري جان سپلې و مقاله د بنگلاديش د عدالت لخوا د دغه هیواد د جماعت اسلامي ګوند یو غړي ته د عمر قید سزا ورولو او پر ضد یې په ډاکا او شاوخوا سیمو کې باریدونکو احتجاجونو ته ځانګړې کړې ده چې تاسو یې تفصیل له دې لنډې دمې ورسته اوري. اسوسییټډ پریس اجانس لیکي د بنگلاديش په بیلابیلو سیمو کې د دې هیواد د پولیسو او د تر ټولو لوی اسلامي ګوند د پلویانو ترمنځ د چهارشنبې په ورځ هم نښتې وشوې چې پکې د لږ تر لږه لسو کسانو د ټپي کېدو خبرونه خپاره شول. د بنگلاديش په شمالي برخو کې لسګونه کورني جوړ بمونه هم وچاودول شول خو پکې د رامنځته شوي مرګ ژوبلې په اړه کوم معلومات نه دي ورکړل شوي. د بنگلاديش د جماعت اسلامي غړي د دوی د یو مشر عبدالقادر ملا پر ضد د دې هیواد د عدالت د هغه پریکړې پر وړاندې احتجاج کوي چې پکې نوموړی په 1901 کال کې د بنگلاديش د آزادۍ د جنگ پر مهال د ولسي وګړو د وژنو لپاره تورن پیژندل شوی دی. د سېشنبې په ورځ د عدالت د دغې پریکړې له راتلو وروسته د یاد ګوند پلویانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ نښتې وشوې چې څلور کسان پکې ووژل شول او لسګونه نور ټپیان شول. جماعت اسلامی د خپل مشر د عمری قید سزا پر خلاف په ټول بنگلاديش کې د عام هړتال او سکولونو او بازارونو د تړلو اعلان کړی دی. سره له دې چې د چهارشنبې په ورځ په پلازمینه ډاکا کې سخت امنیتي ګامونه پورته کړل شوي وو احتجاج کوونکو پولیس په کاڼو وویشتل. په جواب کې پولیسو پر احتجاج کوونکو د ربړ ګولۍ وویشتې او اوښکې بهونکې ګیسې پرې پرېښودو. د بنگلاديش عدالت پر عبدالقادر مولا تور پورې کړی چې نوموړي یو زده کوونکی او د یوې کورنۍ یو لستنه وژلې دي. پر مولا دغه راز تور لګول شوی چې له پاکستاني پوځیانو سره د نورو 300 او 900 کسانو په وژلو کې مرسته کړې ده. د نوموړي وکیل ویلي چې دغه عدالتي پریکړې پر ضد به اپیل کوي. د بنگلاديش حکومت دغه اقدام چې له پاکستانه د دې هیواد د آزادۍ ترلاسه کولو سلویخت کلونه وروسته د جنگي جرمونو مقدمه عدالت ته وړي حکومت مخالفه ګوندونو او د بشر حقونو ډلو غندلې دي. عدالت 13 میاشتې دغه مقدمه په ترڅ کې د بنگلاديش د جماعت اسلامي او پخوانی غړي عبدالکلام آزاد ته د مرګ سزا واوروله. د بنگلاديش وزیر اعظم شیخ حسینه واجد دغه ځانګړې محکمه په 2010 کال کې جوړه کړې و. جماعت اسلامي چې د هیواد د اپوزیشن د مشر خالد ازیا ملګری ګوند وایي د دغه مقدمه تر شا حکومت سیاسي مقصدونه ترلاسه کول غواړي. خالد ازیا هم حکومت د ورته سازشونو لپاره تورنوي کوم چې حکومتي چارواکي به بنیاد بولي.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو کله وی خو افغانستان ته د جنگي سامانونو په وړلو کې امریکا له یو لړ مشکلاتو سره مخ شوه. نو بلې خوا د دغه جګړې له ختمېدو وروسته دغه سامانونو بیرته وړل هم یو ستونزمنه مسله ده چې ډیر وخت، پیسې او مهنت به وغواړي. ټایمز مجلې د افغانستان په جګړه کې د امریکا د لوجستیکي ستونزو په اړه یو مقاله خپره کړې چې غټ ټکی له منور شاه اورو.
د ټایمز مجلې په یو مقاله کې راغلی افغانستان کې د یو بولس کلن جګړې نه امریکا څومره اکمالاتي یا لاجستیکي زده کړه کړې ده. مقاله لیکي چې د جنگ میدان ته د سامانونو وړلو راوړلو په اړه وړاندې هم ډېرې لیکنې شوي چې پکې د یو امریکایي جرنیل خبره ډېره مشهوره ده. هغه وایي نابلده کسان به د جنگ د چلول او ټیکټیکونو خبرې کوي او مسلکي یا پوهه کسان به د لاجستیک یعنی اکمالاتو په اړه خبرې کوي. د مجلې په وینا امریکا د افغانستان د جګړې نه په لاجستیکي توګه ډېره زده کړه وکړه ځکه چې دا هیواد سمندر ته رسایي نه لري او په جنگ کې ښکېلې سیمې یې غریزې او رسېدل ورته ډېر ګران دي. په زیاتره پوستو کې امریکا خپلو ځواکونو ته د جازونو او هیلیکاپټرونو نه خوراکي توکي او نور جنگي سامانونه غورځولي دي. مجله وړاندې د یو امریکایي کمانډر میجر روسینډو پیګان د خلی لیکي د جنگ شروع کولو پر مهال ټول سامان پر مخ وړاندې وړل کیږي خو چې جنگ ختميږي د هغې نه مخکې د سامانونو په شا راستنولو سلسله شروع شي او په داسې حال کې چې امریکایي ځواکونه به په 2014 کال کې د افغانستان نه اوزي د جنگي سامانونو د ایستلو لپاره وخت ډیر کم دی. مجله د پیګن په حواله وایي په لری پروتو پوسټو کې د ختمولو په وخت ځواکونه درې قسمه سامان لري. یو هغه چې قیمتي وي او واپس وړل یې ضروری وي، دویم هغه چې ضایع کول یې پکار وي، او دریم هغه چې په ځایي خلکو کې ویشل کیږي. دا راز د ځنې پوسټونو د ختمولو کار شروع شوه او زیاتره سامانونه یې د باګرام هوایي ډګر ته رسول شوې دي. پیګن مجلې ته ویلي دوی د ستنیدونکو سامانونو ځنې داسې بکسونه ډک کړي چې پکې یې د $2,00,000 سامان اچول شوی دی. د سامانونو او واپس استنیدونکو گاډو کې ډیر کوشش ته دی خبرې کیږي چې پکې ژوندۍ بارودی مواد پاتې نشي او په دې کار نوی برتی شوی پوځیان شپه ورځ لګیاوي ځکه چې په یو گاډي کې یو کارتوس هم پاتې شوی وي نو لوجی یې ټوله سمندري بیړه د ځان اخکار کېدلې شي. مجله لیکي په لاجستیکي سامانونو کې 40% داسې دي چې د هغې د اخیستلو په وخت کمانډرانو خپل نوم یا دستخط نه دی کړی، یعنې دغه سامانونه نامعلومه دي خو بیا هم پکې زیاتره واپس راوړل کیږي. د هر څه ته په کتو سره میجر پیګین وای د هر جنگ نه ځنې سبقونه اخیستل کیږي چې پکې ځنې سیاسي وي او ځنې لاجستیکي. د افغانستان د جنگ نه هم امریکا ډېر لاجستیکي زده کړه کړې چې د جنگ د میدان نه د جنگي سامانونو په واپس وړلو ډېر وخت پیسې او مهنت لګي.
منور شاه اوریدونکو، او د افغانستان په بامیان ولایت کې د څارندویانو یا سکاوټ ډلو د بیا بحالولو لړۍ په توندۍ سره روانه ده. په دغه هیواد کې د څارندویان په 1931 کال کې رامنځته شوي ول، خو د طالبانو د واکمنۍ پر مهال ختم کړل شول. د کریسچین ساينس مانیټر یو لیکنه د مشال ریډیو له همکار هدایت سلطانی څخه اورو.
د پارسا په نامه یوې ډلې د بامیان غرونو کې د اوسیدونکو خلکو سره د مرستو په مخه جامع او کالی راغونډ کړي. دا دلا له 2009 کال راهیسې په افغانستان کې د څارندویانو د بیا رامنځته کولو لپاره هلې ځلې کوي. پارسا د افغانستان یو پخوانی خیراتي اداره ده چې ښوونکي روزي له نفسیاتي ناروغانو، یتیمانو او سکولونو سره د مربوطو مسلو لپاره ټولنیز کارونه کوي، ښځو ته د کار زمینه برابروي او د هغوی له ماشومانو سره چې ښوونځیو ته د ځینو ستونزو له وجې نشي تلی په تعلیمي برخه کې مرسته کوي. د پارسا سرندوی ډلې سرکار کیټ بیل کی په پایله کې د خیراتي ادارې لوی ماشومانو ته روزنه ورکوي چې له یتیم خانو سره مرسته وکړي. په افغانستان کې اوس مهال 2000 سرندویان او تر 100 د سرندویانو مشران په کار بوخت دي. د پارسا ډلې چارواکي وایي دوی هڅه کوي چې په افغانستان کې د سرندویانو شمیره زیاته کړي. په افغانستان کې پخوا هم سرندویانو روزل کېدل او لومړی ځل په 1931 کال د دوی روزنه پیل شوله. بیا په 1941 کال د سرندویانو شمیره په دغه هیواد کې 16,000 ته ورسېدله. کله چې په 1948 کال کې د پخواني شوروي اتحاد پوځیان افغانستان ته لاړ، د سرندوی سیستم بدل کړ او د طالبانو په وخت دا لړۍ بنده شوه. پارسا دا باوري کول غواړي چې په افغانستان کې سرندویان دومره پر پخو ودري چې کله بیا بهرنۍ مرسته وي او یا نوي دوی خپل هڅه جاري وساتلی شي.
د پښتنو ښځو لپاره د مشال اونیزه خپرونه
تاندې هیلې دلته خوشاله مې خپه مې خپل وطن پسې ته خوشاله دې چې سکول مو سبق
چې موږ بالي اور درو ته موږ جوړ بیرته دې لیدل
ته کینیډا په سنټ کې ناس تم ډېر نری نری خزي را مخ کې شوې د سیاست لا دا ما د پاره ډېر خوشاله مقام دی
د شورو او زیارت پورس لما فرخنده وزیر سرا
تاندې هيله
اوریدونکو د خیبر پختونخوا په پیښور کې په دې تیر وختونو کې د ګاډو له ټرافیک سره تړلې د خلکو ستونزې ډېرې شوې دي. په عین وخت کې د ټرافیک چارواکي خلکو ته ورپېښې ستونزې مني، خو وایي چې د ښار آبادي زیاته شوې چې ورسره د غلطه د دوی په وینا د چلیدونکو ګاډو په شمیر کې هم زیاتوالی راغلی دی. په دغه کله نور له پیښوره د شبیر احمد جان په دې رپورټ کې
د پیښور اوسیدونکو وایي چې یو خوا کې ځای پځای نکبندې دي، نو بل خوا د سړکونو او پلونو جوړولو عمل ډیر زیات په مزه دي چې د هغې د وجې دوی لږ سفر هم په ډیر وخت کې کوي او دوی روزانه د ټرافیک دغه ستونزو سره مخ وي. په پیښور کې رکشا چلونکي وایي چې د خراب ټرافیک له وجې د دوی مزدوري هم ډیره اغېزمنه شوې ده. رکشا ډرایور محمد ایاز مشال لیډو ته وایي
ډیر تکلیف دی نن سبا وخت کې ورلې له سر روپیه باندې مزده کتلی شي مونږ سره چې دی اتیو شپې ته ورکی هغه کې مونږ ولاړو ډره ډره کوو او چې دی ګاډي وته نشي نو دا سورلې تم وان شو مونږ تم تکلیف شو فوجیانو چې دلاري باندې کړی یو فوجي چې چیکینګ کوي ورته لسلس گاډي ولاړی.
د غرنګ دفتر ته تونکې سجاد خان وای چې ټول په خبر کې پولونه او سړکونه په یو وخت روان دي جوړیږي، نو دوی ته اکثره دفتر ته په وخت لوکي ستونزې وي.
زه په ځای باندې دا بریکري لګی دي فوجیان ولال دي او رش جوړ شي بلداري چې زه په ځای کندې دي روډونه خراب لکه حکومت چې کم کارونه کوي نو بجټ په یو ټیم کې منزور شي بیا دا غي باندې امپلیمنٹیشن کیږي هغه چې کم دینو کسر تر شي نو ډېر لوی ټیم واخلي دې زو
دغه ستونزو په خلاص کلم د پیښور خار د ټرافیک پولیسو مشر اس اس پی اسف اقبال نه پوښتنه وکړه نو د هغوی جواب ساده رنګو.
2001 تاسو کمپیر کوي سچویشن انفراستراکچر او 2012 سره روډز موږ دي پاپولیشن تاسو ډبل شو ګاډي چې کم دي د ډبل نه زیات شو مختلف کیټګریز کې سکیورټي پرابلم دي آی ډی پیز دي انکروچمنټس دي دغه لوجیکل خبره چې پرابلم به جوړیږي.
د اولس تزیاتو نه کبندو د ګلو په خلاص باندې اس اس پی اسف اقبال جاتوی چې د امنیت ټینګ ساتلو لپاره دغه ناکي جوړ کړی شوې دي.
زموږ کوشش هتل وسدای چې پبلک ته مسله جوړ نشي کوم دي کې چې ناکا ناګزیر وی ضروری نو التمون غری د سپیشل هدایت تم کو چې لکه ټرافیک مینجمنت ور سره پکاري.
یاد دي چې د ټرافیک پولیس چارواکي وینا تر مخه په خبر کې روزانه د درې لکونه سیوا گاډي سفر کوي. د غرنګ آبادی هم 13 لس کالو کې یو په دو شوې ده او بل دا چې د سړکونو پلنوان هم غشان دي کم چې لس کال وړاندې. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
تاسو ستونزې
دلته وو ډیر لویا مصالا زمونږ جنانان سرونو باندې وراوري او ني جنډې شو په سر باندې
د چارواکو ځوابونه
یا نی چې باغې کو بوي او مونږ ته په غوته کړلای شي نو کولې شم چې پر دې باندې بس مونږ کړلای شو
ستونزې او سرکار پروګرام کې د ګل او نه پورز
اوریدونکو د جلوزو په کډوالو کیمپ کې میش له تیرا څخه راغلی و مور او دا غی لور چې دواړه کندې دي وای د پینزو کالو ماشومې په یو خپا کې پړسوب لري. ډاکټران ورته ویلي چې اپریشن یې وکړی خو دا وای وسی نه لري. د غزنانا چې د سلورو بچو مور دا غواړي ماشومان یې سبقونه ووایي. په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال له دغه بیوزلې خزې سره خبرې کړې دي او دا یو رپورت یې موږ ته رالېږلی دی.
په جلوزو کډوال کیمپ کې د تیرا د سیمې مور او لور چې دواړه کونډې دي ډېر په مشکل کې ژوند تیروي. مور وای خاوندې په خپل مرګ مړ شوی ولی د لور خاوندې د هغې په وینا په کلي کې روان وو چې د کومې وسلوالې ډلې یا د حکومتي اړخه راغلي ګولۍ ښکار شو او مړ شولو. د دغه کورمې مشره زنانه چې د خپلې لور او د څلورو نوسو سره اوسیږي وای مودې تیرې شوې نه خو یې چیرته دوه وخته خوراک سم وکړو او نه یې د ژوند مشکلات په داسې عمر کې او د کډوالۍ په حال کې کم شول. لور وای د شپږو کالو ماشوم زوی په یو وخت په پرسوب راغلی او نه خود ډیره درد دغه ماشوم خوب کولی شي او نه یې هغه خوب ته پریښې ده.
پنځه کاله وی یخ پورا کېږي دا یو کال وچا مړ شوی کنه مسره غار وو بچی غار وو پکې به بس دیخو اخوا دیخو کار کولو و چې دا غره غلا بس حالت خراب شونه به شي نه کېږي بس بیا به دا کمړ شو دا مو ډیرو ګرځاولو خو بس توسا پیری بس مسره پیسې هم داسې نیوي چې سم غټه علاج بس دومره نشي دوايي ورکی چا ډیر درد قرار شو نور بس علاج نه شوی چې دا پورا غاغه یو شي معلومات یو شي
دغه خور وای هغه لګیا د پکم کې خپل مهنت کوي او د زنانو جامع ګنډي خو د زوی د علاج د پرا ور سره پیسې نه پورا کېږي
بیا ډیر هغه مزه ګولې خو چې بس به له منتوب را تا یره شوی دا نه تاسو ګولې پراتی ای بس دومره بوج په مو باندې راشي چې بس به مه دماغ خراب شي لکه بس به له منتوب لا تا یره چې دوی به موریان باندې وی دلته کپڑے ګاندم دلته بس خونه کار مارم شي بس دوی تعلیم هغه امر باندې وی سبق هم می ځین چې بس د خراب شو ساده بچی مرد غل از نهسته ایم بس دمر خراب شو ټول
بیا مو کوشش وکړو چې دغه ماشوم سره خبرې وکړو خو د خپې د زنګون د درد او د ډیر یخ پوسم لوجه د خلینه आवाज نه ختلو نو بیا مو دغه خور نه ته پوس وکړو چې دا ماشوم د علاج لپاره کوم ډاکټر لا بوتل او کنه
نو بس پتا باندې خور بتانه کې چې دا نه جوړه ده کنه بس د خو مایله خپل خرچه مرچم په پرانه کې خو بس دومره لګ ډیر ساه ده هکې
د ماشوم ته ورکړل شوی دوايانه صرف د وجود د دردونو د لګي وقفې لپاره د کمولوي په دغه کې د علاج ګولې یا شربت نه وو د مشر زنانه یعنی د ماشوم د نیا په وینا سور از وړاندې د هغې لور د خپل بچی د علاج د وس نه لرلو د وجه په بجلی هم ځان ونی چې بیا هغه بیمار و خو د مرګ یا د کومې ډېرې خطرې نه بچ شول
وړه وایته خلک چې هم تکلیف را باندې واسي چې بس غریبون کلا وږي وکلا مړو وکلا بس وی وکلا نه کلا نه
د دغه خور د ټولو لوی خوښو چې د هغې درې زامن او دغه یو لور سبق وای زکه هغه بیا بیا وای سو ور ورته د گوندیانو زنانه ویل هم دي چې ما شومان د چیرته هوټل یا کومبل زیتا مزدوري لا ولېګه هغه ورته انکار کړی دی دی ویل ک خپل کوړ مې تعلیم یافته وي نو کوم ډاکټر به پکې وو او د هغه د بچي علاج مې کړی وي
د سندرو امیل د مشال ریډیو خګوري دنکو ز هارون بچا ستاسو لپاره هر اونۍ د موسیقۍ ځانګړي پروګرام د سندرو امیل راوړم او هڅه کوم چې تاسو ستاسو د خوخي د هنرمندانو د ژوند او فن خبر کم او خوندوره موسیقي در باندې واورم هیله ده چې د سندرو امیل مو خوښ شي اوریدن کو د پښتو د اکثره عمر خړلو سندرغاړو په حق لویل کیږي چې د بے وزلای ژوند کوي دا چې حکومت او یا هم ټولنه د دوی د ستونزو حلولو لپاره څه کول شي په اړه ما هارون بچا تاسو لپاره دغه رپورت برابر کړی دی د پښتونخوا خاورا د فن او هنر لپاره یو بډایا سیمه ګڼل کیږي د خاورې د پښتنو یو شمېر داسې سندرغاړي زیږولي چې سندروي د خلکو پر زړونو او ذهنونو تر ډیره وخته راج کړی دی د دغه وتلیو هنرمندانو له ډلې څخه هغه څو تنه چې ژوندۍ پاتې دي او لکار پریوتی دي په اړه ویل کیږي چې د بے وزلۍ ژوند تیروي پیژندل شوی سندرغاړی گلزار عالم د پیښور د مشرانو سندرغاړو ستونزې تاییدوي او وایي چې له حقدارو هغو سره لازمې مرستې نه کیږي
احمد ګل چې دی هغه ډیزرونګ دی د سی اکبر حسین دی ګلاب شیر دی یو سندرغاړی ستا منظر منظرونو کې هم دا چې ویلی وا هغه اوس چرګان غریب خرڅوي کنه حکومت صرف چې کوم دی نو ډیر هغه غواړي نشته هلته او چا 20,000-30,000 نو په دې باندې خو هیڅ نه کیږي کنه خو ډېر زیات فنډ پروت دی د هنرمندانو په نامه باندې راغلی شوی فنډ نه چا نه تپوس کوي دوی نه چا نه پوښتنه کوي چې دا خلک مونږ وګورو چې دوی واقعي چا ته په کار دي چا ته نه دي په کار داسې خلک هم پکې پیسې اخیستي دي چې هغه ښه ټیک ټاک خلک دي اسلام آرټستان دي اوس راه ټیک ټاک ګرځي دي خپل کار زغلی دي
د خیبر پښتونخوا د سوابي یو پیژندل شوی شاعر او لیکوال نور الامین یوسف زی چې د پښتنو پر کلتوري چارو هم نظر ساتي د پښتنو سندرغاړو د بے وزلۍ او بے وسۍ اصلي لاملونه د ټولنې عمومي بے حسي او د حکومتي ادارو ناکامي په ګوته کوي
د فن یا د آرټ په حواله باندې زمونږ زیات تر خلکو اپروچ نیگیټیو دی سره دې چې ردی نه مزاو مخلي دی او ژوند ته خوازوم پیدا کړي زمونږ هنرمندان زویفان شي بوډاګان شي یو خو دې په پروسس باندې هم نه کویږي او نه دې بیا غیټه ایکسس کیږي هغه طرف دې شي او دغه ادارې په کار دادا چې دې ریډیو سټیشن نه د ټلویزیون نه دې ډیټا راوخلي او دې ته پوسو چې ځکه چې دې خلکو دې ټولنه کې د مینې خوازوي شلي د امن خوازوي شلي
دغه یو موسیقي دا یا زیبا هنرونه دي چې دا ورته لکه د مور په شان غېږ کولاو کي او بنده به لږ ساعت نه چې دی نو د ژوند د تکلیفونو دردونو نه پناه واخلي.
د خیبر پښتونخوا په حکومت کې د کلچرل ډایرکټریټ مشر پرویز سبتخیل بیا وایي هڅې پیل کړي چې ورته ورکل شوي لږې پیسې د ډېرو حاجتمندو هنرمندانو په کار راولي.
حاجتمند فنکارانو فنکاران یو هنرمندان شته دي خو هغه شو به سره تعلق لري خو هغه لټري فیګر دي خو هغه مطلب چې نورو تصدر چې څه توال موږ منډې چې دي هغه په سونو کې نه بلکې په زرګونو کې دي. تاسو به د حکومت د پروویژن او د بجټ الوکیشن اندازه وي چې زیات زیات په سومره خو کروڑ به وي دوه کروڑ روپیا به وي دا به سالانه وي. نو په دې کې مطلب دا دی چې هر قسم خلک چې دي هغه ځایول دي.
پرویز سبتخیل زیاتوي د خپلې نوې جوړې کړې تګلارې په ترڅ کې غواړي د صوبې د بیلابیلو سیمو هنرمندانو ته مرستې ورسوي.
ما کوم لاست ټک میټینګ اټینډ کوم موږ تقریبا 250-300 اپلیکیشن ریویو شوې دي د مختلف علاقو نه. کمیټې یونانیمس کلا ډیسیژن کو چې دا پیسې دا د اچ دي دا د فیر د بیفور د پارمی او نه چې موږ شو به د لټری فیګر ته اړو پدې کې به کلالم شاملې پدې کې به چنیاروم شاملې پدې کې به د ستکار خزا نرب پکې شاملې پدې کې به چترالم شاملې پدې کې به ډیرې اقتباد مغفرا تورغر پکې شاملې.
شاعر او لیکوال نور لمین یوسفزی حکومت ته وړاندیز کوي چې حقدارو هنرمندانو ته د اوسېدو لپاره کورونا او هغوی او بچو ته د صحت او تعلیم اسانتیاوي ورکړي.
کلچر ڈپارٹمنٹ لیول کو پکار داری چیری دا ٹولو ڈیٹا را جمع کی یا دا سندرغال دا پارا جدا ونگ یا جدا سنگ جو رکھ رہے اور وغیرہ دا پارا جدا فنڈ لوکیٹ کرے سی چی دا با خالص پا دی باندی لگی دا سے منکولی جدا دا پارا کالونی جو رکھ رہے سی اور دا دا پارا مفت دا صحت سہولت شا دا تعلیم دا بچو شا دا اولت دا دوری ہم پکار دا یا دا
په دې وروستیو کې ځینو پښتنو ځوانانو د ټولنیزو انټرنیټي ویب پاڼو له لارې کمپین پیل کړی چې د بېوزلو پښتنو هنرمندانو لپاره له خلکو مرستې ټولې کړي.
د کرخې په غاړه